په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته به د غیب ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ چې نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک کې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي هغه خلکو چې په احتجاجي مظاهرو کې د خلکو ودانو ته زیان رسول دي د هغې پر ضد باندې به ګامونه اخیستل کیږي. او افغانستان د پاکستان په ځینې ورځپاڼو بندیز لګولې. دغه ټول راپورونه به اورو. کړومبی ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې خبرونه وو.
نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک کې پیلېږي. ایجنډای په نړۍ کې د قانون بالادستی عملی کول دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشران به د نهې په ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته ویناوي کوي. په افغانستان کې حکومت په پاکستانی ورځپاڼو بندیز لګولی او د شام داخلي مخالفې ډلې په حکومت او یاغیانو په سمدستي توګه د تشدد د بندولو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی وشپې تمه غونډه پیلېږي چې ایجنډای په نړۍ کې د قانون بالادستی یقیني کول دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو دغې غونډې کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلی. ولسمشر زرداری به د نهې په ورځ جنرال اسمبلی ته خپله وینا کوي. رپورټونه وایي آصف علي زرداری به د اسلام مخالفه فلم په اړه هم په خپله وینا کې خبرې کوي. په دغه غونډه کې به په نړۍ کې د قانون د بالادستی په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی او سبا به دغې غونډې ته وینا کوي. کرزی به د چهارشنبې په ورځ د برتانیا او پاکستان له مشرانو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همکارو او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه خبرې وشي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې غونډه کې به ولسمشر کرزی د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مسله هم راپورته کړي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي د جمرود په ټیډي بازار سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او په ژوبل حالت کې پیښور روغتون ته رسول شوي دي. دوی زیاتوي سرتیرو د خیبر درې په لویه لاره ډیوټي کوله چې دا چاودنه پرې ترسره شوه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اسلام مخالفه فلم جوړولو خلاف په مظاهرو کې د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د یو چرچ ته ورانولو غندنه کړې او ویلي دي دې سره په نړۍ کې د مسلمانانو منفي تاثر پرېوځي. د تېرو جمعې په ورځ په پاکستان کې په امریکا کې په نجی توګه د جوړ شوي اسلام مخالفه فلم پر ضد مظاهرې ترسره شوې وې چې پکې مظاهرچیانو په مردان کې د دغه چرچ ودانۍ ته زیان رسولې. اخوا د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي د دغه پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې ولست حکومت لخوا په پاکستانی ورسپانو د بندیز د فیصلې مرسته کړي. افغان حکومت وایي دغه بندیز د تیر جمعې نه په دې خاطر لګولې چې د مطبوعاتو له لارې په ولسی رایو د طالبانو د اثر مخه ونیسي. د افغانستان د داخله چارو د وزارتي ویاند مرستیال محمد نجیب دانش دغه خبر پخلی کوي.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان مملو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستانیو رسنیو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر څارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورځپاڼو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي.
نیروهای امنیتي افغانستان هدف قرار میدادند.
عام افغانان هم د حکومت د فیصلې مرسته کوي او وايي پاکستانی مطبوعات تدوی د حکومت خلاف پروپاګاندا خپروي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وايي سرحدي پولیسو په نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په دکانونو کې په پاکستانی ورسپانو بندیز لګولې. د دې بندیز سره به د دوه هیوادونو په اړیکو کې تناو نور هم زیات شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته د پاراونکو سرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. دواړو د تیر اتوار په ورځ په نیویارک کې د نړیوالو مشرانو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د کلنې غونډې وړاندې لیده کاته کړې. د بان کی مون خبرداري د ایران د انقلابی ګارد د بریګیډیر جنرال امیر علی حاجی زاده د هغه بیان وروسته مخې ته راغلې چې پکې د تیر اتوار په ورځ دا ویل شوی ایران په اسرائیل حمله کولی شي کچېره دوی ته دا معلومه شي چې دغه هیواد په دوی د حمله تیارې کوي. بان کی مون احمد نژاد ته دا هم ویلي باید ایران نړیواله ټولنه د یقیني کولو لپاره هغه ټول څه وکړي چې د دوی اټومي پروګرام د پرام نه مقاصد لپاره د ایران د غرب هغه تورنه ردوي چې دوی په پټه اټومي وسلې پراخوي. د شام داخلي مخالف ډلې ان سی بی په دمشق کې په یوه غونډه کې په حکومت او یاغیانو په فوري توګه د تشدد د بندولو غږ کړی دی. د تیر ورځې غونډه په شام کې د جمهوری بدلون د کامی همکاري د ادارې لخوا جوړه شوې وه چې پکې د دغه هیواد 14 مخالف ډلې رایوځې شوې دي. په دغه غونډه کې د ایران، روس او چین سفارتکارو هم ګډون لرلو. په لسګونو کسانو د خپلو خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د سعودي عرب په ریاض ښار کې د یو جیل مخې ته مظاهره کړې. د بشري حقونو فعالان وایي پولیسو د شپږو ساعتونو لپاره دوی په یوه سیمه کې ګیر هم وساتل. په سعودي عرب کې مظاهرې لږې کېږي. دغه هیواد تیر کال د عرب سپرلي له ناکرارو بچ پاتې شوی دی. فعالان وایي په زرګونو کسان له کوم تور پرته په دې شاهي هیواد کې نیول شوي او د بشري حقونو ډلو حکومت تورن کړي چې د سختریزو وسوالو په وړاندې د کمپاین په بانا سیاسي مخالفین زندانونو ته اچوي. د کازاکستان د ټولو نه د زیاتې مودې لپاره پاتې شوي وزیر اعظم کریم ماسیموف استعفا ورکړې ده. د دغه هیواد د ولسمشر خبري اداره وایي دا اعلان نن مخې ته راغلی. د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د وزیر اعظم ماسیموف استعفا منظوره کړې ده. ماسیموف د منځني ایژیا د دغه لوی اقتصادي هیواد د 2005 کال راهیسې وزیر اعظم وو. او بل خبردا چې په بغداد کې په پرونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. یو برید د هغه بم چاودنه وا چې د بغداد د صدر په سیمه کې په یو بس پر انخته وو. د چاودنې درې کسان وژل او شپږ نور یې چوبل کړی دي. تر دې 100 ساعت وروسته چارواکو ویل چې وسلوالو د پولیسو یو جنرال او د هغه موټر چلونکي چې د بغداد په غرب کې په لوی لار روان وو په ډزو وژل. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال لرونه اوریده چې فرخندا وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واره. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دغه خلکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي چا چې 13 ونه په مظاهرو کې د خلکو ځان او مال ته تاوان رسولی دی.
چې دا کوم واقعیت شوی دی دا زیاتې شوی دی، ناجیزه شوی دی او تشدد مظاهره دا یو مسیاوه او دا چې کوم دی ناروا کار شوی دی موږ هغه مزاحمت کوو د دې به تحقیقات کوو.
افغانستان د پاکستان په ځینې ورځپاڼو بندیز لګولې دی.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان مملو قرار داد.
او د یو داسې مور قصه درته وړاندې کوو چا چې خپل زوی په کراچۍ کې په یو فیکټری کې د اور لګېدو له کبله بایللې دی.
ما په تندور ډوډۍ پخولې کې اور ته په نو کچې دوه بیت په فیکټری اور لګېده بس بچې بیا ما دونه اولو بیت رانغې.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدل دي. دا غونډه به نن شروع کیږي. په دغه اړه د نیویارک نه زموږ همکار بختور شاه دغه معلومات راکوي. بختور شاه صاحب، تاسو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډه کیږي، نو په دې غونډه کې د دې غونډې ایجنډا څه ده او کوم کوم مشران ولس مشران په دې کې برخه اخلي؟
شاهین بونیری صاحب، اول خطول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پس د سلامه دغه غونډه د ملګری ملتونو یا د اقوام متحده چې اووش پیتمه کلیزه غونډه ده چې د نن نه به پیل کیږي او ایجنډا یې ده د قانون بالادستی یا رول افلا. دې غونډه کې به د پاکستان صدر آصف علي زرداري او افغان صدر حامد کرزی ترڅنګ د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو مشران ګډون کوي او د پاکستان صدر آصف علي زرداري به د غونډې ته د نهه پورز باندې یعنی په 15 سپتمبر باندې خپل خطاب کوي.
سندازه لګی چې دیو په کوم موضوع باندې خبرې کوي؟ تاسو خو وجد د قانون په بلادسته باندې دي خو و میډیا کې دا راځي چې ولسمشر زرداري به د غلط چې کوم د اسلام پر ضد فلم جوړ شوی دی په هغه اړه باندې ملګرو ملتونو ته خبره کوي. څه معلومات شته په دې اړه؟
د وړاندې نه چې په میډیا کې کوم رپورټونه را روان دي، د هغې تر مخه صدر آصف علي زرداری به د نهې په ورځ باندې په دغه غونډه کې د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې اووه شپېتمه غونډه ده، په دې کې به په دغه ورځ باندې 193 مشران یا د دغې غونډې چې کوم غړي دي دغه به پکې ناست دي. او رپورټونه دا وایي چې صدر آصف علي زرداری به د دغې لانجمن فلم چې په کوم کې د پیغمبر اسلام د سپکاوی موضوع چړل شوی ده، په دغه باندې به پکې هم خبره کوي. او رپورټونه وایي چې صدر آصف علي زرداری به پکې د مذهب د سپکاوی په اړه باندې د قانون د جوړولو غوښتنه کوي د ملګری ملتونو نه.
بختور شاو چې د نیویارک نه د ملګرو ملتونو د غونډې په اړه حال راکو. د غونډه نن شروع کیږي. ای پی خبری ایجنس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د منور شانور.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د ملګرو ملتونو د راروانې عمومي غونډې په اړه خپل دی رپورټ کې لیکي، په داسې حال کې چې د غونډې کې بعد د امریکا د صدر باراک اوباما، د ایران صدر محمود احمدی نژاد او د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په شمول د 130 ملکونو مشران ګډون کوي. تمه ده چې په کې بعد د خبرداري او د هغې پر ضد د مزاحمت ویناوې مخې ته راځي. ایف پی لیکي چې شام کې د 300 راهیسي روانې شخړې په حواله د نړیوالې ټولنې د نه یو کېدلو له وجې ملګرو ملتونو په دې اړه کومه رسمي غونډه نه ده کړې، نو کېدای شي چې په دې غونډه کې په دې اړه هم ویناوې رامنځته شي. د غونډې پرانیسته به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون کوي، او د هغې نه پس به د امریکا صدر باراک اوباما وینا کوي. بلخوا ایف پی د ملګرو ملتونو د ویان د خولې لیکي، د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدار براهمي او بان کی مون د خالی په ورځ په خبرو کې په دې متفق شوي چې د شام شخړه په رورو د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړیږي، خو په دې اړه به د عمومي غونډې نه بلکې د امنیتي شورا په غونډه کې خبرې کیږي. ایف پی د ملګرو ملتونو د یو ناصرګند سفارتکار په حواله وایي چې ټول مشران به د شام په اړه فکر کوي، خو کوم لوی پرمختګ یا فیصله مخې ته راتلل امکان نه لري. غونډه کې به د شورو په ورځ احمدی نژاد او د زیارت په ورځ بنجامین نتنیاهو وینا کوي. ایف پی وای په داسې حال کې چې په اسلامي نړۍ کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف قهرجن مظاهرې کیږي، په دې اړه د اسلامي ملکونو د مشرانو ویناوې به هم د غونډې مرکزی نقطه وي. هلته د اسلامي ملکونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی مشر اکمال الدین احسانوګلو ایف پی ته ویلي، د نړۍ مشرانو ته په دې لړ کې یو کېدل پکار دي چې د دې فلم غندنه وکړي او د اخلاقي زمواریو تر لاندې د یو د بل د مذهبونو مشرانو او تهذیبونو د عزت خیال وساتل شي. نوموړي زیاته کړي چې په هر ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي پکار دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور صوبایي وزیرانو تیر ورځ د بنو ضلع دوره کړی. د دورې پر مهال صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین ویلی په ملکی د توهینامیز بلم فلم پر ضد په ملکی د توهین امیز فلم پر ضد د پرتشدد مظاهره د مذمت وردی. نور حال په دغه راپور کې وره.
تیر ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع بنو لنډا دوره وکړه، چې د دورې پر مهال د نوموړي سره د پاکستان وفاقي وزیر ریلوی غلام احمد بلور، د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین شامل وو. د خبریالانو سره خبرو پر مهال صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین په خیبر پختونخوا کې د توهین آمیز فلم پر ضد مظاهرو په اړه وایي،
توهین شوی دی، مزمت هم کوو، کنډموم هغه سړي ته چې کوم دی نو پانسي پکار ده، خو تر څو چې دا کوم واقعیت شوي دي، دا زیاتې شوي دي، ناجیزه شوي دي او تشدد مظاهرې، دا یو مسیحا او دا چې کوم دی ناروا کار شوی دی، موږ هغې مزمت کوو، د دې به تحقیقات کوو.
میا افتخار حسین خبریالانو سره په خبرو کې دا هم اووی چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو څه پریکړه لا نه دی شوې او فلحال دا ټولې افواګانې دي، خو تر هغه چې چرته هم وي دا غوی پر ضد کاروایی پکار دی.
تر اوسه پورې چې کوم دی اعلان شوی نه دی، باضابطه اعلان شوی دی. هلته افواد او د افواه په ذریعه باندې چې کوم دومره ډسټربنس پیدا شوی دی، که چېرته هم دهشتګردي د هغې خلاف چې کوم دی، نو کاروي په کار ده. هغه یوازې وزیرستان نه بلکې چې په هر ځای کې وي د هغې خلاف.
د زلابونو دورې نه پس د پاکستان ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور په پېښور کې د توهینامیز فلم جوړونکي د وژنې په سر د $100,000 اعلان وکړ، چې د وفاقي وزیر دغه اقدام د امریکا خارجه محکمې له اړخه غندلی شوی دی. د غلام احمد بلور دغه بیان د پاکستان وزیر اعظم تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او وفاقي وزیرانو لخوا هم غندلی شوی دی.
مشال لرو دغه یو ردونکو اوس ورزو د کرخه اغه اړه افغانستان ته. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او انګلستان په درې اړخیز غونډه کې بعد افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا پر کونړ د پاکستان له خاورې د بریدونو په ستونزه خبرې کیږي. تفصیل له کابل احمد زبیر جمن راکړي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان دولت ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دې وروستیو کې زور اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه مسله به د افغانستان لخوا له پاکستان سره په دو درې اړخیزو غونډو کې مطرح شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فرامرستمنه د یکشنبې په ورځ وویل افغان دولت به د امریکا او برېټانیا په ګډون په دغو درې اړخیزو غونډو کې د دغو راکټي حملو د تاثیراتو په اړه اندېښنه وښيي. دوی وایي په دواړو غونډو کې یو له هغو مسئلو نه چې افغانستان به مطرح کړي هغه منفي تاثیرات دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو راکټي حملې په دوه اړخیزو اړیکو لرلای شي. همداراز د هغو تاثیراتو یادونه به هم پکې وشي چې د دغو حملو له امله په ټولو برخو اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ولسي اړیکو په برخو کې د دواړو هیوادونو په روابطو لرلای شي. په دواړو غونډو کې له برېټانیا او پاکستان سره د جمهور رئیس لخوا او د امریکا او پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین لخوا مطرح کیږي. د ښاغلي فرامرس پوینا په دغو دو غونډو کې یو په نیویارک کې له پاکستان او برېټانیا سره درې اړخیزه غونډه ده چې د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه کیږي. دا د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا د صدر اعظمانو ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه ده چې لومړنۍ هغه په کابل کې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وای د دې ترڅنګ ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه یو بل درې اړخیز غونډه هم جوړه شي. خو چارواکو له پخوا ویلي چې د دغو ناستو د اجنډا اساسي ټکی بیا هم د افغانستان د سولې پروسه او په هغې کې د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅونه ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د هیواد ته ورتلونکو ځینو پاکستانی ورسپانو بندیز لګولې دي. نور حال د بوریوال کاکړ پر راپور کې ور.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارتي ویان مرستیال محمد نجیب دانش د یک شنبه په ورځ له رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د دې پخلای وکړ چې پر ځینو پاکستانی ورسپانو یې بندیز لګولې دي. نجیب دانش وویل پر پاکستانی ورسپانو یې بندیز لدې قبل لګولې دي چې د بیان د ازادي او افغان ځواکونو پر ضد لیکنې خبرولې.
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع قرار داد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیس کې د ځینو پاکستانیو رسنیو پر ورتګ بندیز لګولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورسپانو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي.
روحي امنیتي افغانستان هدف قرار میدادن.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر لال پاچا ازمون وای ل تیر څو ورځو راهیسې د جلال آباد په شهر کې پاکستانی ورسپانې نه تر سترګو کیږي.
ل تیر څو ورځو راهیسې رښتیا هم یو شمېر پاکستانی خپرونو باندې چې ننګرهار ته خپرونه کېدل او د بازار په هغه باندې کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو لخوا بندیز لګېدلی دی او هغه خپرونه کېږي.
لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ورسپانو کې رښتیا هم داسې څه وو د کوم په تور کې چې افغان حکومت پر دې ورسپانو بندیز لګولې دی. نو هغه وویل
دلته یو شمیر رسنیو هم په دې باندې تل دې خوا رپورټونه رسی جوړ کړي چې پاکستاني رسنیو اورل کېږي او په هغه کې ځینې پاروونکي مسایل او غلط خبرونه دا خپرېږي چې د خلکو په اذهانو باندې بد تاثیر کوي.
د خیبر پښتونخوا د پېښور د پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد هم وایي چې د پاکستان رسنۍ له لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه غلط معلومات خپروي.
دا د اوس نه وخت نه دی بلکې د پخوانه کې تاسو وګورئ چې د روس خلاف جګړه او په هغه وخت کې هم دغه د پاکستانی اخبارونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه وه نو هغې ته به لمنه واخله کېده. اوس هلته کې چې څه روان دي یا په افغانستان کې څه کېږي که هغه د سیاسي میدان کې دي که یا هغه د فوجي میدان کې دي نو د هغې هلته کې خصي عکاسي نه کېږي. دا بالکل یو حقیقت دی چې د پاکستان په میډیا کې د افغانستان صحیح عکاسي نه کېږي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د افغان حکومت لخوا د پورته سوي دیګام په اړه څه دریز مخې ته نه دی راغلی.
د ناټو ستر سکرتر اندرس فوګ راسموسن ویلي هغه بهرني سرتیری چې د کال 2014 تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولای شي امن تامین او افغان لوري ته امنیتي ذمہواري وسپاري. نور حال د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دی ډاډه دی هغه 100,000 بهرني سرتیری چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې پاتې دي تر 2016 میلادي کال وروسته کولی سي افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. په اصل کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل 30,000 اضافي سرتیری چې دوه کاله مخکې افغانستان ته لیږلي وو ایستلي، شاوخوا 18,000 امریکایي پوځیان به د ناټو ځواکونو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سټیټ جورنال راجستر خبرونې ته پرون وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به موږ په افغانستان کې د روزنی ماموریت ته دوام ورکړو، دا به جنگي ماموریت نه وي. راسموسن ویلي افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان د 15% نفوس د امن ټینګولو مسولیت لري او دا پروسه به روانه وي. د ناټو عمومي منشي له خبرونې سره په خبرو کې ویلي د دشمن لخوا 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې یوازې 40% افغانان پکې ژوند کوي. د دې په باور زیاته برخه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او لویو ښارونو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل تیر میلادي میاشت د جګړو له کبله په افغانستان کې 340 تنه ملکیان وژل سوي، 1500 و یو تیاتنه ټپین سوی دی. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو د حملو زیاتېدو هم ناټو، امریکایي او افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. روان میلادي کال په دغه سی بریدونو کې 150 تنه بهرني پوځیان د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل سوی دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
په کورم قبایلی سیمه کې د بارانونو وروسته د خوړونو او د غرونو څخه د شګو او تیګو راپریوتو له کبله په یو شمېر سیمو کې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي چې له کبله خلک د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې د سیمې د لارې خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کورم ایجنسی کې د پاچم کنی اوسیدونکو وایي چې د سخت بارانونو له امله خوړو او د غرونو څخه شګې او تیږې راتلو په وجه تګ له تګ لارې ځای پر ځای تړلې شوې دي. خلکو د وینا چې تقریبا دوه هفتو نه بند شوې د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوې. په دې اړه ملک حاجی محمد خان مشال لډیو ته وویل
د کمری وغلی ټول وطن بند کړ، انګورینه وخله د وزه سکارام کې مربز اوی درې پورې تا باندې، بیا د انګورینه وخله توتکی مانو پورې روزنه توتکی مانو پورې تابې څنګه پورې ریژن دی پورې دا وطن په جاو باندې په چرې کې روانه چې حکومت غم نه کوي.
په ویل شي سمو کې د پاره چمکني خونه خیل، حاجی خیل، لسیانی، غربینا او خواجه کومونه اوسېږي. د منځني او برکور میجنسی په حدودو کې پاره چمکني سیما یو غړی ځسیما ده. پاره چمکني سیمه نه یو د کور میجنسی سرخار پاره چنار نه په کړمان او بلد صدیق خان نه په مسوسو لاره تلیدا. د سرکاري شمیرې تر مخه په سیمه کې تقریبا 2,00,000 پورې آبادی ده. د سیمې خلک وایي چې لارې د بندېدو وروسته د دوی ژوند متاثره شوی دی. د سیمې خلکو د مشکلاتو په اړه حاجي نور اکبر موږ ته صدا سي وویل.
مشکلات دا دي چې د خوراکي مواد خو بالکل نه رسېږي، که رسېږي په تکلیف رسېږي، بل د مریضې راوړل وړل دوم په تکلیف دي. تاګ رتا خو بالکل نه شي کولی، ګوتې فلې کې ونیسي، هغه خو کمرو کې سرک دي که نه، پوستې کې دي، دغ طرف ته برنې دي، دا خورې پستې شي دي، د درنګونه مرنګونه شړاکې کړی دی که نه، خلک به څه وکړي.
د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسد سرور نه د سیمې لارې یو ځل بیا خلاصولو په لړ کې د انتظامیې لخوا کوم ګام اخیستو په اړه وپوښتل، نو په ځواب کې مشال رډیو ته سداسې وویل.
لینډ سلایډنګ شبې دی اکچولی پاړه چمک دي، د ډېر ستر علاقه ده، دلته روډونو حالت نور علاقو نه لږ زیات خراب دی. ما سی این ډبلیو چې کوم اداره ده چې کوم روډونو ته ګوري، هغه ایس ڈی او ما روکتے او پولیټیکل ایجنټ ما هغه سره خبرې شوي دي، کار روان دی خو هلته لږ نور کار کې تیزی پکار دی چې کوم موږ اوس کوشش کوو چې هلته کار لږ تیز شي.
د سیمې خلک وایي چې لارو نه شګې او غټې غټې تیږې لرې کولو د دوی وسې نشته، او حکومت دې په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د سپتمبر په 11 ما خام د کراچۍ په بلدی ټاون کې په یو کارخانه کې د لګیدري اور لخبله په سلګونو مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. په دغه کسانو کې ځینې کسان اوس هم داسې دي چې لا هم یې مړی نه دی پیدا شوی، او خپل خپلوانې هر ورځ په لټون پسې ګرځي. د مشال لیډو خبریال ظفر کریمی د دغه شان یو مور سره خبرې کړې دي.
په بلدیا ټاون کې د سوځیدلې کارخانه په سلګونو سوځیدلو مزدورانو کې یو عبید هم وو. د کراچۍ د اورنګ ټاون استوګن عبید مور مشال رډیو ته ویلي چې د زلمی زوی د ډېرې مودې راهسې بې روزګاره وو، خو د پیښې نه یوازې یوه هفته وړاندې د هغه زوی ته د پیښې په ښکار شوې کارخانه علي انټرپرایز کې کار پیدا شو. د عبید سپینسرې مور زیاتوي چې کله د ده زوی ته په 6000 روپۍ میاشتنۍ تنخواه کار پیدا شو، نو د دوی په ټول کور کې خوشحالي وه. دی وایي د دوی په کور ډېره موده وروسته خوشحالۍ را پیښه کړې وه، خو دغه شیبې اوږدې نه وې، او یوازې یو څو ورځې وروسته یو مازیګر د هغوی په کور د غم سیلی یو ځل بیا راوالوته.
بس بچې د منګل فراسېده نه، ما په تندور ډوډۍ پخورې کې کور ته پهنو که چې دو بیت په پکټرۍ اورو لګېده، بس بچې بیا مادونه اولو بید رانغې، تر اوسه پورې بید نشته.
شاوخوا 50 کلنه د پښتونخوا سوابۍ زروبۍ کلی دغه میرمن وای خاوند یې د شروع راهسې د کراچۍ په بیلابیلو کارخانو کې مزدوریانې کولې، او چې کله یې بچی زلمی شو نو هغوی هم د کارخانو مزدورۍ شروع کړې. د هغې په خبره همدې بچی ته سترګې غړې دي، کوم چې د کارخانې په اور کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
وای الله دکته یو بچی مې دی کنه، نور خو جدا دي کنه، نه بچی هیڅ نه، بس اوچالوندا وا خدای پاک کوله خدا بچی به مې ژوند دیو. بس خو آخوا دی خو آخوا دی خو د لس روپو پای راوړې، د شلو روپو سبزی راوړې، خدای ته مې اسره وادي ته مې مې دیشته.
د عبید مور وای د زلمی زوی غم له خبرو کولو نه هم استلیدا. هغه اوس سحر او ماخام په دې غم کې وی چې لږ تر لږه یې د بچی مړې په لاس ورشي، او هغه یې په خپل خاورو ته وسپاري.
زه څوکم چاله ورشم، تاسو ما ته سلار خو وښوئ که نه، چې څوک څه وایي بچی هلته کېځو نو هلته خوني، څوک وایي هلته مړي راوتې دي، نورې راغل چې ورشو اسم نی بچ بچی باسي ته تلي وو عید ته تلي وو، بس هغه یې نشته نو اس کې نشته نو یار چته نشته که نه، نو ځمکې وخوړه که اسمان وخوړه، نو ما ته دې خالي ډېرې وښیې چې زه پلاسوم چې دې کې زما بېدلرې.
د سپتمبر په 11 نیټه د بلدیا ټاون په کارخانه کې د لګیدلې اور له کبله د سوځیدلو 295 مړو له جملې څخه 38 مړي اوس هم د ژغورنې د ادارې ایدی په مردخانه کې د خپلو خپلوانو د پیژندګلوۍ دپاره پراته دي. د اورنګ ټاون عبید هم شاید په دغې کسانو کې یو وي، خو د هغه نښو تر اوسه د ډي این ای ټیسټ په ذریعه څه درک لګېدلی دی، او نه د ډېر سوځیدو له امله د هغه مور او نور خپل خپلوان د عبید مړی پیژ جنی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو مشال لري د هغې درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مسپخین 12:00 بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته بعد قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوو. لومبي د فرخنده وزیر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک کې پیلېږي. ایجنډا یې په نړۍ کې د قانون بالادستی عملی کول دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشران به د نهې په ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا وکوي. په افغانستان کې حکومت په پاکستانی ورځپاڼو بندیز لګولی او افغان ولس د حکومت دغه فیصله ستایلې. د سعودي عرب په ریاض ښار کې په لسګونو خلکو د خپلو خپلوانو د نیولو خلاف مظاهرې کړې دي او د شام داخلي مخالفې ډلې په حکومت او یاغیانو په سمدستي توګه د تشدد د بندولو غږ کړی دی.
مهم خبرونه موره د وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعات سری کړی دی. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان راپور ته وګورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو فیصله کې غبرګ شریعت لرونکي د قامی او صوبایي اسمبلی یوولس غړي نااهله ګرځولي دي او د تنخواګانو او نورو مراعاتو په مت کې چې کم پیسې وسولي کړي دي دا غې د واپسې حکم یې هم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د اسمبلی غړو دا عمل صحیح نه دی ځکه چې هغوی ته معلومه وه چې د غبرګ شهریت باوجود دوی د قامی او صوبایي اسمبلی او سینټ د رکنیت لپاره نااهله دي. ادارې وایي چې ضروري ده چې په دې معامله د پارلمان کې غور وشي. ټول سیاسي ګوندونه دي په دې معامله د سوچ نه پس خپل موقف وړاندې کی او په میډیا په ذریعه دې په دې معامله بحث وکړي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې او دې کتلې شي چې هغه غبرګ شریعت لرونکي کم چې بهر وسیږي دا غي د وسایلو او صلاحیتونو نه د پاکستان په مختلفو شوبو کې په کومو کومو طریقو फायदा خسته شي د مقصد لپاره د منسوبي جوړ کړي شي او د سره سره دې دا وکتلې شي چې خبر شریعت لرونکي لپاره د پارلمان دروازې پرانیستل پاکستان لپاره به سم رهد مفید وی او د دې نقصانات او خطرات د هم په نظر راوستل شي او دا هم قتل پکار دي چې د دې په حق له د نورو ملکونو سره تجربه دي. په دې سوالونو د غور نه پس کوم لار چې د ملک او قام په مفادو کې راځي او کچري د قام اکثریت د دې په حق کې وو نو هغه لار دې اختیار کړی شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې سکیورټي چیکینګ نه عام ولست چې کومه مسلې مخې ته دي اوس وخت راغلو چې د هغې حل دې روباسل شي. ادارې لیکي چې لبد مرغه د پیښور په سړکونو زی په زینا کې د ټریفیک پروانه کې خند ثابتېږي او په خاصه توګه یو لوی پیښې نه پس په دې چیک پوسټونو چیکینګ نور هم سخت کړی شي. ادارې وایي چې په دې کې ټولو نه زیات مشکلات مریضانو ته مخې ته راځي. د پېښور درې واړه هسپتالونه او د ډاکټرانو کلینیکونه د ښار دننه په علاقو کې دي. دغه سکولونه هم دي نو ضرورت د دې خبرې دی چې پېښور لپاره د نوې سکیورټي پلان جوړ کړی شي او په دې کې د ټریفیک مسلې ته د وکتلې شي او امید پکار دی چې صوبایي حکومت د سکیورټي ادارو او سیول سوسایټي په شمول دی داسې سکیورټي پلان تیار کړي چې د ټریفیک په مسلو کې واضح کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا د دفاع وزیر لوان پنیټا د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي د ده په فکر امریکا په افغانستان کې په سمه لار ده. د امریکا د دفاع وزارت مشر د هغه 3,000 سرتیرو د افغانستان د ویستلو په دستور کې ګډون وکړو چې دوه کاله وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته لیږل شوي وو. ورځپاڼه لیکي خو د هغه اونۍ وروسته چې پکې د اتحادي او افغان ځواکونو زیاتره عملیات ځنډول شوي وو په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي که هر څه ده خو په سمه لار نه ده. رسپانه لیکي تیر اتوار د اتحادی او د افغان ځواکونو ترمنځ رابطې تر بیټالین کچه پورې په داسې حال کې راوستل شوې چې د افغانستان پولیسو لخوا نور څلور امریکایان وژل شو. ادارې لیکي د غربي او افغان ځواکونو د 8% نه زیات ځانګړي عملیات په دې وروستیو میاشتو کې په ګډه توګه وکړل شو چې اکثره پکې د کمپنۍ په کچه وو. واشنگتن پوسټ لیکي بې له اتحادي ځواکونو لملاتړه زیاتره افغان مرکزونه کېدای شي یا خو د جګړې کولو ته آماده نه وي او یا د جګړې قابل نه وي. د اتحادي ځواکونو مشران وایي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو بریدونو کې په سلورو کې درې برخې بریدونه د طالبانو لخوا یا خو نیغ په نیغه او یا په غیر مستقیم ډول کیږي.
واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیجي په خپل ذهن وي، خو بیا هم امریکا باید هغه ستراتیجي په مخ بوزي د کومې ذکر چې لیون پنیټا کړی وو. بلخوا نیوزلاین مجلې لیکي دا د پوره پوهې خبره ده چې پاکستان کې خلک د سیاسي بېقراری او له یو شمېر نورو مسلو له وجې په مستقله توګه تر فشار لاندې دي، او زیاتره خلک د سیاسي او ټولنیز مسلو، غیر مؤثره حکومت، درغلې، غربت، خراب معیشت، کورنۍ جګړې، غیر ذمهوارو، د تعلیم نامناسبه نظام، بې معنی مشرتابه، ټولنیز بې انصافي، فرقهواریت، بېروزګاري او د بشري حقونو د کمښت له امله د خفګان او د ډپریشن ښکار دي. نیوزلاین لیکي په مستقله توګه د پریشانو زیاتره خلک دیتا مجبور کړي چې دوی د ډاکټر د مشورو بغیر د خوب ګولې استعمالوي. مجله لیکي د کال 2002 نه تر 2006 پورې یو څېړنه ښایي چې 320 مریضان په سپټالونو کې د زیات دوایانو له استعمال له وجې داخل کړل شوي وو چې ورته خودکشي هم ویلی شو. په دغه کسانو کې د زیاتره عمرونه تر 30 وو چې د ژوند تر ټولو مهم کالونه وي. دغه سی په دغه مریضانو کې د ښځو شمیره هم زیاته وه. دا څېړنه په ډاګه کوي چې زیاتره خلک د مختلفو حادثو له امله د خوب ګولې خوري چې پکې د اکثرو عمرونه تر 50 پورې وي. مجله لیکي په پاکستان کې خودکشي هم د اندېښنې وړ ده چې د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د خودکشي په پیښو کې د 30 پورې داسې کیسونه وي چې پکې خلک ځان په ارادي توګه وژني. نیوزلاین میگزین لیکي د خوب د ګولو په اسانه توګه ترلاسه کولو له وجې د دې غلط استعمال شروع شوی او پارزان نرخ ار چاته ملاویږي. خو د مجلې په خبره پښتنه دلته داره چې حکومتي چارواکو ولې د خوب د دوایانو په دومره اسانه سره په مارکیټ کې د ترلاسه کولو پر ضد څه ګامونه نه دي پورته کړي.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
د پاکستان انګریزي ژبې او رسپانې ډان په راپور کې لیکلي بي پایلټ الوتکې یوازې د بریدونو لپاره نه بلکې د دنګو دنګو غرونو د تصویرونو د اخستلو لپاره هم کارول کیږي. د راپور په لیکنه بي پایلټ الوتکې د هلیکاپټر په پرتله د لوړو ځایونو د تصویر اخستلو لپاره ډیر اسانه او د کم لګښت وسیله ده. دغه راپور مهم ټکي بریوال کاکړ وړاندې کوي.
دان روزپانه لیکي په پا پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو استعمال په عامه توګه په ذهن کې دا تصور راولي چې ګواکې امریکا په قبایلي سیمو کې بریدونه پکوي. خو بي پيلوټ الوتکې اوس په پا پاکستان کې د بیلابیل ډول عکسونو د اخیستلو لپاره کارول کیږي چې پکې د نړۍ تر ټولو د جګو غرونو تصویرونه هم شامل دي. روزپانه لیکي بي پيلوټ الوتکې له ډیر مودې راهیسې د امریکایي پوځ په استعمال کې دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په پراخ کچه د وسلوالو د پنشکولو لپاره کارولې دي. په دې اوړي کې د سویټزرلینډ یو پلاوی د هلیکاپټر په مرسته د هغو کسانو نادر عکسونه واخیستل چې د نړۍ تر ټولو په ویرونکي غره یعنی کراکرم وختل. روزپانه د دې پلاوی د یو تصویر اخیستونکي کوری ریچ له خلیلې کې چې خلک د کراکرم د داسې تصویرونو د لیدلو لپاره ځي چې تر اوسه چا نه دی لیدلې. ورسپانه زیاتوي فلم جوړونکو له ډیر مودې راهیسې په غره د ختونکو او داسې نورو لوبو د لوبغاړو د تصویرونو او ویډیوګانو لپاره له هلیکاپټر څخه کار اخیستی. خو بي پيلوټ الوتکې چې یوازې 2 کیلوګرامه وزن وړي او له 0 تر $26,000 خرڅ ور باندې راځي، د هوایی فوټوګرافرۍ لپاره د استعمالیدونکو هلیکاپټرو په پرتله ډیر ارزانه دی. ورسپانه لیکي د بي پيلوټ الوتکو سمبالونکي د سویټزرلینډ یو کس ریمو ماسینا دوی بي پيلوټ الوتکې پاکستان ته وړي وي چې د کراکرم د جګورونو عکسونه پرې واخلي. ریمو ماسینا وای د بي پيلوټ الوتکو په وسیله د کراکرم د غرونو اخیستل سوي تصویرونه بالکل بې ساري وو. ورسپانه لیکي د بي پيلوټ الوتکو په وسیله اخیستل سوي تصویرونه به د کراکرم د غره د لا نور مینوالو پام د غره ته ورواړوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په اتویشت منټه کم دوو بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم دریو بجو
روغتیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو
تا تر
په او منټه د پاسا سلورو بجو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې یو مقاله خپره کړې چې په کې د پښتنو راوچته شوې د پاکستان اصلي جنگ کم یو جنگ کېږي شي. نو دغه مقاله مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې خالد احمد لیکي په پاکستان کې داسې پوهان شته چې دا نظر لري وسلوال طالبان د خلکو په وژنه کې لاس نه لري. لیکوال وایي د اختر په ورځو کې د یو نیجی ټلویزیون په پروګرام کې دانشور غلام اکبر د یو سوال په جواب کې وویل دا داسې بهر ملکی عناصر دي چې د عامو خلکو په وژنه کې لاس لري او وسله ورته د افغانستانه د نیټو د رصد په لارو راوړل کیږي. لیکوال د غلام اکبر د خلی لیکي د وسلوالو طالبانو یو مشر حکیم الله محسود د پاکستان د هوایی پوز د یو افسر د زوی سره یو فوټو کې راغلی چې دغه هلک د نوړاندې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د بمی چاودنې کوشش هم کړی وو او زیاتوي کچرې د پاکستان پوز د طالبانو مخه نیسي نو کېدای شي د دوی نه خپل ځینې افسران خپه شي. غلام اکبر د نیجی ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل په دې نږدې وروستو کې پاکستان خپلو ځینو افسرانو ته په دې سزا واوروله چې د حزب تحریر ډلې سره یې تړاو لرلو. د روان کال د جون په میاشت کې د پاکستانی پوځ یو بریګیډیر علی خان د حزب تحریر سره د تړاو لرلو په تور ونیول شو. دا شان یو شمېر نور پوځي افسران هم د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. حزب تحریر ډله په پاکستان کې په 2004 کال کې له هغې وروسته ناقانونه ګرځول شوې وه چې کله د دغې وسلوالې ډلې کسانو د هغه وخت په پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاتلانه حمله کړې وه. په بنگلاديش کې دغه ډله بیا په 2009 کال کې په دې تور بند کړل شوه چې ګینې دغه د بنگلاديش د غیر مستحکمه کولو کوشش کولو. د حزب تحریر یو مشر عمر بکری چې د مصر سره تعلق لري د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښ وروسته د برتانیا نه وېستل شو. لیکوال د حزب تحریر د یو مشر عمر شیخ ذکر کوي چې د خبریال دانیل پال په وژنه کې تورن دی په برتانیا کې ورته د مرګ سزا اورول شوی. عمر شیخ په 1999 کال کې په هند کې د یوې الوتکه د تختولو په پیښه کې هم نیول شوی وو چې وروسته بیا خوشې شو او له دغه وروسته په کراچۍ کې خبریال دانیل پال وتختبو چې وروسته د القاعده د یو غړي خالد شیخ محمد لخوا وجل شو. لیکوال وای عمر شیخ هغه ترهګرو ته فنډز هم رسولی دي چې په نیویارک کې په نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کړې و.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په غزنی کې خلک وایي چې د سکولونو د نشټوالي له کبله د دوی بچي د خپل تعلیمي کریر مخ په وړاندې نشي بوتله. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې په سیمه کې د نوي ښوونځي پرانستل شي. سید شاه سقیم راپور راکړي.
د غزنی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې له ډېره وخت راهیسې نه دولتي ښوونځی لیدلی او نه هم کوم ښوونکي ته د دولت له لورې تنخواه ورکوله شوې ده. دوی وایي په ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ هم نشته او دوی په خپل لګښت د ولسوالۍ په 14 جوماتونو کې ښوونځي جوړ کړي دي چې ښوونکو ته یې له خپله جیبه تنخواوې ورکوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا مهال په ټوله ولسوالۍ کې همدغه 14 ښوونځي او یو لستانه ښوونکي لري. د دوی په خبره تیر کال د غزنی د پوهنې ریاست د دغه ولسوالۍ ځینو ښوونکو ته ایله دوی میاشت تنخواه ورکړې ده او بیا تر اوسه پورې د ولسوالۍ پوښتنه هم نه ده کړې. د ناوې یو تن اوسیدونکی هستیګل وایي چې دا 15 کاله کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې دولتي ښوونځي تړل شوي دي او کوم دولتي چارواکي هم دغه ولسوالۍ نه ده لیدلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ هغه ماشومان چې له غریبو کورنیو څخه دي او په پیسو باندې د زده کړو وس نه لري اوس لا نیمای له وطنه په مزدوریو پسې وتلی او نیمایی یې د دولت له مخالفو وسلوالو سره راشه درشه لري. د هستیګل په خبره کې د پوهنې ریاست ناوه همداسې له پامه غورځېدلې پرېږدي، نو را روان نسل به یې په بشپړه توګه بې سواده لوی شي.
په ناوه ولسوالۍ کې تقریبا 15 کاله کې ښوونځي نشته، هیڅ د زده کړې زمینه نه ده مساعده. تقریبا په سلو کې 80% بې زده کړې پاتې. کدا د معرف داسې بې توجهي او داسې نه پاملرنه وي، نو زموږ ځوانان او زموږ هغه نوی نسل چې اوس زده کړو ته ضرورت لري له ډېرو ستونزو سره مخ سي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فرید تکل بیا وایي چې دا مهال د دغې ولسوالۍ په 14 کلیو کې د سیمې ځینې اوسېدونکي ښوونکو ته پیسې ورکوي او ښوونکي په جوماتونو کې ماشومانو ته سبقونه وایي. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د غلام محمد ترکی په نامه یو لومړنی ښوونځی شته چې تېر کال یې ښوونکو ته د پوهنې ریاست یوازې د 2 میاشتو تنخواه ورکړې او بیا یې هیر کړې دي. دی وایي هغه ښوونکي چې تېر کال یې د 2 میاشتو تنخواه اخیستې، اوس یې وسلوال په دې پلمه چې د دولت پیسې یې خوړلې، نه له ولسوالۍ د باندې را پرېږدي او نه یې هم په ولسوالۍ کې کار کولو ته خوش کوي. د ده په خبره ځینې ښوونځي چې د سیمې خلکو په خپل مصرف خلاص کړي دي، طالبان ورته قاعده بغدادي او ځینې نور د مدرسو کتابونه له نورو سیمو څخه راوړي.
ناوی ولسوالی مکتبونه معرف مکمل سکوت ته پیس نو چې هم نه سل فساد سکوت ته سپاره شاره سپاره فساد هم کار نه دي. په څو واره د ناوی ولسوالی قومي مشران رالو، سپین کیری مخاور علما راغلو، په دې برخه کې معرف لري سره وکتل. معرف جواب ورته ورکړي وایي ناو سکوت ته ناو بند ده. دغه 14 مکتبونه ست خلکو له طرفه خلاص پاتې سوي دي، په ډیر زحمت په ډیر کړاو کې په خلاص پاتې سوي دي. مخالفینو ته عدد لاندې وخت بعضي مکتبو ته کتابونه د طالبانو له طرفه راوړل کیږي، لاو بند له مکوره قاعده بغدادي راغلي.
په دې اړه موږ د غزنی د پوهنې له رئیس احسان الله ناشر سره اړیکه ټینګه کړه، نو د وخت د نه لرلو په پلمه یې ټلیفوني اړیکه غوڅه کړه. د غزنی د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې ښوونځي یوازې د پوهنې ریاست په دفتري کاغذونو کې خلاص لیکل شوي، خو په حقیقت کې تر بندو بتر دي. د دوی په خبره د پوهنې ریاست په ځینو هغو ولسوالیو کې چې اوسېدونکي پښتانه نه دي، په لسګونه ښوونځي او لیسې پرانستې دي، خو په پښتني ولسوالیو کې یا ښوونځي نشته او کوي هم د ریاست له لوري ورته په دری ژبه لیکل شوي کتابونه لیږل کیږي.
تاتارا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
په جلال آباد کې ګڼ شمېر طالب علمان سکولونو کې د کلاس رومونو یا درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې مجبور دي چې د شنه اسمان لاندې خپل زده کړې وکړي. راپور راکوي باز محمد عابد.
په ننګرهار کې د درې میاشتنیو رخصتۍ وروسته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوي، خو ګڼ شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د درسي خونو له نشوالي شکایت کوي. دوی وایي چې تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوختي او د باد او باران په ورځو کې رخصت ورکول کیږي، چې له امله یې د دوی د زده کړو بهیر ټکنې کړی دی. د جلال آباد ښار د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ګردان خاطر ته خاطر ګرځي دولت نه دا تقاضا لرو چې باید موږ ته 17 جیګان روډي او سمپونه جوړ کړو. کتابونه هم نشته، پونه باید موږ ته جوړ کړي، ځکه غرار موږ درس نه این شو ولې موږ زه درس نه آمده کی.
زمانم لیما د نازو اندلی لیسې دولسم جیم ټولګي زکاون کې څنګه چې زمنګ زکاون کې د باندې کې یعنی سمپونه نه لري، هغه درس چې په صرف کې زکول شي په باندې نشي زکول، ځکه چې د دې ټول توجه چې شاو فاته چار پیریار شاو فاته.
په ورته وخت کې د نازو انا د خنزي تدریسي مرستيال غلام ربانی هم لیا د ستونزې سر ټکوي او وایي چې تر اسمان لاندې هغه سزده کړی نه کیږي لکه په درسي خونو کې چې حاصلېږي.
زمونږ تقریبا 3 نوي شوبې چې په دې ټولو کې زمونږه سواله شوبې او تاق لري، تدریسي خونه لري او د نور د آزاد هوا کې چې دا شاګرد په تدریس باندې روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. درس خج منظم نه تر سره کیږي.
د زده کوونکو د ستونزو په اړه د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان اسب شینوار وایي چې د پوهنې ریاست چارواکو هڅه پیل کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې پرتی ستونزې هواري کړي. دی وایي
په دې کې شک نشته چې پوهنې ریاست ته ورپېښو ستونزو کې تر ټولو مهمه ستونزه د زده کوونکو دپاره د سرپنا نشتوالی. ډېر داسې ښوونځي موږ په جلال آباد ښار کې لرو چې درسي خونو د کموالي له امله په درې ټیمو باندې زده کړه کوي. دا په خپله د ودانیو د کمښت یو څرګند بېلګه ده. پوهنې وزارت په کال کې زر بابه ښوونځي جوړوي، زر ودانۍ جوړوي په ټول افغانستان. د هار د معرف لپاره چې کوم سهم را رسیږي دا به دې نفوسو ته په پام سره ډېر کم وي. موږ به په راتلونکو 15 کالو کې حد اقل دومره کړي چې د موجودو هر ښوونځي لپاره به مو یو ودانۍ جوړه کړي.
اوس مهال په جلال آباد ښار کې 25 ښوونځي شتون لري چې اته یې د نجونو او پاتې یې د هلکانو دي چې 6900 زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي چې 15000 نجونې او پاتې یې هلکان دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جنگ جګړې د تشدد د پیښو به خررای لکبله ډیر خلک په دې مجبور دي چې د آرام لپاره ګولې استعمال کړي. اکثرو حالاتو کې دوی د ډاکټر سره مشوره هم نه کوي. نقصانات یې څه دي؟ په دې اړه سلام مسعود نور حال راکړي.
پسولی او قطبی وزیرستان کشه د کڑکجنو آلاتو پوا جا یو شمیر قبالیون د نفسیتی بیمارو او زینی انتشار شکار دی. دا قبالیون د سکون د پارا د زن دوایانو او گولای پا خوڑلو مجبور دی. د سولی وزیرستان وانر شکی پا سیما کشه د کڑوالای جوان تیرون کی او د سکون گولای خوڑون کی یو مسود قبائلی امیر نواز نامی چپشتن وکڑا د اغوی زواب داوان.
بیواسی می دو چا وقت چه گولای نو خرا بیا خوب نرو جنگ دای جاگاره دی توپه دی جوزینا دی مار دای زبلا دو چه گایی دا کنا وابزه دا پاتا نلاگی چه وگا کرتا روخ رو واپس کیجه کانا واتان پوتشا دی پلور دی نکمی روسینا لورل دی ماجارین زندای باز غامینا دی سوچینا چه آرام گولای نو خری بلو چکی
پا داغا اولی سرا دی کتبی وزیرستان پستر پنگولی میران شاک شه دوا کبالیون مشال ری جوتا پا دا رنگ و جاغ دل
انا ورنا مر دماغ اسرار دي دي تمشن زوتا ار سلايت اوبريش پشپاش چي کي مدو کان ناس دل ان گلي پشپا پوبريش اوخي زيتا رام دن نشتا چي گلي نه چوي بغير به گلي نه بده وينه دا رام نشتا چي
سخي رحم دي عوام سو دي عوام خو مجبور دل رون شي دل کار کي شي دل سشي
پميران شاک شد يو ميديكل ستور سرستان وياي زه همي
سيدا مزا شمالي وزيرستان جسم خالق دي کاواڑی کی دي کاستر دي ټول پر ٹینشن سے مبتلا دي ټول ٹرنگولائزر استعمال ايوي چي ٹرنگولائزر ني وي سي اپنے ورسي انجیکشن استعمال ہے اور ڈیر میڈیسن چھٹ شوی استعمال یہ بے حد جو چھوائی رہی اور خلق دو عدد وجہ پریشان دی چھے ہمیشہ دم آتی کلا ڈرون بھی کلا بزوش فائرنگ بھی کلا لوکل سیکورٹی فورسز فائرنگ کی
ڈاکٹر فرید اللہ مسعود جوا تکڑا چھ دا کا سون خبر نہ دی چھ دا دوایانے او گولے دے وقتی سکون پر زائی دوی تا دائمی زیان ہارا سوی
واقعی دے موجودہ حالات پہ وجہ خصوصاً جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان سے چھ دا کیم خال دے زینی انتشار مبتلا شوی دی پکشے نو دے وطا چھ کیم گولے دا وی دے زینی دا سکون پورا دے استعمال کاوی یو خدا دو گا چھ پراپر دیتا نہ ڈاکٹر لکلی ویگا او نہ دیتا خپلا چھ پتا لگی اگے پواجا دے دزنی سکون انتشار ورکاونے علاوہ ادگے نا نور گدا سے بیمورے کے دایشی گچے دے سکون پانا گڑ دیر جوت خروب شی او بل داغ کے دایشی وجودی گڑ شی او بل دا وی گچے اگے اپ عادتی جڑ شی
ڈاکٹر دا ہم وہ چے دے ڈاکٹر دے لکلی نسخے نہ بغیر دے دے میڈیکل سٹورز چشتن دا دوایاں او گولے چاتا ہن ورکوی
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي
په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګک په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو کلتوري راپور د پښتو فلم جوړونکو ادا کوي چې دا مهال په پاکستان کې تربلې هرې جبې زیات د پښتو فلمونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغو فلمونو په معیار نیوکې کېږي او په سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو له امله ښایي نندارې ته هم زمینه برابر نه وي. دې موضوع ته زموږ همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې کتنه کړې ده.
کسه هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د روانو بدمنیو له امله د خلکو ورځنی ژوند غیزمن شوی او د سات تیرې موقع تر ډیره لاسوتلی. خو پښتانه فلم سازان ادا کوي چې پښتو فلم په دې ورستیو کلونو کې ترقی کړې ده. په تیر وړو کې اختر د پېښور په سینماګانو د پښتو 15 نوي فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې ویل کېږي هر یو په خپل خپل ځای ښه کاروبار وکړو. د پښتو کیسټونو مارکیټ هم وایي چې دغو فلمونو سندرو نیولې ده. د پښتو فلمونو وتلی ډایرکټر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان فلمی سند د مهال د پښتو په فلمونو ولاړ دی. د زیات کړه فلمونه خ چلی دلی دي.
د یل فلمونو کې مطلب یو لږ فلمونه د پښتو لري شي، دوه فلمونه د پنجابي لري شي. نو پاکستان فلم سي صرف د پښتو په فلمونو سهاره باندې چديږي. دا څنګه مش قسمت دی چې څنګه چې وسم لکه مطلب څنګه عوام راضي لکه فلم کتور په څنګه کوم معیار خیر هغه معیار نه کم چې لکه مطلب یو خلی اول والا چې کوم یو بیا نو ډایرکټران پروډوسران هم لګیا دي هم لګیږي. د دې له خدا اختر څنګه لکه ډیر خطر شته فلمونه ماشاالله ټول چې کوم بینه خلاړه لکه
خود پښتو پیژندل شوی شاعر او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ډایرکټر لایق زاده لایق وایي چې د پښتو په اوسنیو فلمونو کې ځینې پښتني کډرونه تر خپل لاندې کیږي او دا چې پترس کې یوازې د فلم سوتنه جوړونکو مالی ګټې ترلاسه کوي.
نقصان کم قسم خلق دی هغه د کم ذهن معیار خلق دی چې هغه ډېر فلمونو ته ځي. یو خدای دی چې خلق پوسټیج دی خلق پټینشل کې دی خلق پریشان دی او هغه ځان یو لاړ ګوري چې هغه د یو څه وخت دا تیر کړي چې په خوشحالۍ تیر کړي. خو کم ویور چې دی هغه چې ګوري نو هغه څه ښه تاثیر به هغه ناخلي.
لیاقت علي بیا هغه نیوکو ته په کتنه چې کتونکي د پښتو فلمونو په معیار کوي وویل چې د ملګرو فلم سازانو هڅې کړي په نوو موضوعاتو او ښه فلمونه جوړ کړي. نوموړي په نو وخت کې له پښتو فلمي صنعت سره د حکومتي مرستو په نشتوالي افسوس ښکاره کړ.
زموږ فلمونه سمره بدنام لکه چیرې کې داسې دي داسې دي اوس مطلب دی چې کافي حد پورې هغه کم شوي دي. خو بیا هم زموږ چې لکه نور هم دي لکه بهتره ډېر زیات گنجائش ته دي اوس څه سم کېږي. نو مطلب هغه پروڈوسر ډایرکټر خپل طرف نه کوي خو مطلب حکومت طرف نه هیڅ داسې خاص سپورټ نشته لري. پکې حکومت نه بغیر سره ماګانو ته مطلب چې سیکورټي ورکول یا مطلب نور څه چیک ساتل یا مطلب چې نشته خپل دې کور کوي چې لکه فیملیز لپاره هم لکه مطلب سپورټ ورکړي.
ځوان موسیقار شاکر زیب چې د پښتو نو فلمونو لپاره موسیقي جوړوي وایي چې اوسمهال د پښتو موسیقي اوریدونکي زیاتره همدغه فلمی سندرې خوښوي.
موجوده دور کې د ټولو نه زیات چې کم خرڅېږي په بازار کې مارکیټ کې هغه فلمونه دي. پښتو تقریبا شپږ اوه سنگران دي پکې ښه طریقې سره دغه په بیسي دی کوي. میوزیک تقریبا یو شان ښکاري. د شاعرۍ خبر ده موږ کوشش کوو چې دا خبره پکې رانه شي چې پای کې دا محبت کې جانا نه کوټه غواړي چې دا څه قسم خبر پکې انس کې ډسکس نه شي.
لایک زاده په خپل خبرو کې وویل چې فلم د یوې ټولنې په اصلاح کې اغیزناک رول لوبول شي خو هله چې دغه مقصد ترلاسه کولو لپاره په سنجیدګۍ سره کار وشي.
فلم انډستری شو راډیو شو ټلویزیون شو دا هغه بنیادی څنګه دي چې دی خلکو ته یو لار ورکوي یو معیار ورکوي د ژوند یو لار ورکوي. نو باید چې د نن چې کوم فلم سازان دي نن چې کوم فلم پروډوسران دي هغه په دې خبره شو چې هغه د یو داسې ژبې نمندګي کوي د یو داسې قانون نمندګي
دی چې خپل پرتون لري خپل ثقافت لري نو د دې کولای شي چې د قام خدمت وکړي. ما یو شعوري کوشش وکړی چې په فلمونو کې دا سندرې جراشي چې هغه په معیار باندې پوره وي. سوال دا دی چې د هغې د مثل پکچرایزیشن کېږي هغه بیا زمین لري د نورو ژبو زنان راځي او هغه د خپل وجود هغه د اندامونو میلاش کوي. نو زه خیال کوم چې دا زمونږ ډېره بدبختي ده چې په دې خبره باندې سوچ وکړی شي.
هم د لایکزاده په خبره حکومتي ادارې هم مسؤلې دي چې د ښو او اصلاحي فلمونو د جوړېدو مرسته او د خرابو هغو مخه ونیسي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.